یا تمنان از هست همه عباس تا اوریدون کو تا سلام رانده کوم وقت پا افغانستان که ده سهار تا بجی شوی درانو اوریدون کو پا دی خبرونه که با واوری چی پا پاکستان که ده افغانستان سفیر وای دا سول لپاره لا هم هیلی زیاتی دی پا نور موضوعات هم ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کو د افغانستان د عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې په لاسوهنې سره هڅه کوي روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ جګړه شوې، لږ تر لږه څلور کسان پکې وژل شوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوځ د حلب ښار په ختیځ کې عملیات ځنډولي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا وایي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په دې هیواد کې په لاسوهنې سره په دې هڅه کې دي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. د دې شورا د مشرتابه هیئت پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې مخالفان باید د دغو ګاونډیو هیوادونو فریب ونه خوري او نور دې د افغان وژنې نه لاس واخلي. د عالمانو د سرتاسري شورا پیغام د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت غونډه کې قاضي سلیمان حامد ولست.
همسایگان ما نیز از جهات مختلف به طور آشکارا مداخله بی‌شرمانه نموده و
قاضی سلیمان حامد وای زموږ ګوندیانو لبیلا بیل خو په کار ډول بی‌شرمانه مداخله کوي او غواړي چې په یو شکل وسلوال مخالفانو ته مشروعیت ورکړي. نو په موږ ټولو لازمه ده چې په دې حساس شرایطو کې موجوده اختلافات د ورورولۍ په فضا کې هوار کړو. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا وسلوال مخالفان وهڅول چې د حزب اسلامي په څیر د بین الافغاني خبرو ته کینی او سولې وکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو قمندانانو په جګړه کې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د غور ولایت د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه په شهرک ولسوالۍ کې د حاجي غفور او محمد پنوم د دوو سیمه ییزو زورواکانو ترمنځ له دوو ورځو روانه ده او مرګ شوبله هم پکې د دوی کسانو ته اوختي. ښاغلي کبیری وویل نه یوازې په شهرک بلکې په کمنج ولسوالۍ کې هم د دوو غیر مسؤولو قمندانانو ترمنځ جګړې زور اخیستی او حکومت یې د هوارولو لپاره تر اوسه څه نه دي کړي. افغان ولسمشر څه موده مخکې غور ته تللی و او په دغه ولایت کې چارواکو ته امر وکړ چې د غور د امنیت د ټینګښت لپاره ټول توان وکاروي. په افغانستان کې پرون د زلزلې په دوام یو ځل بیا د کابل په شمول په ځینو سیمو کې د شپې ناوخته زلزله وشوه. که څه هم د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې ادارې د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو لیکلي چې دا زلزله د شپې په 12:15 شوې. پرون له غرمې وروسته د ریختر په اندازه د 4.6 درجې په کچه یوې زلزلې چې مرکز یې د لوګر محمد اغا ولسوالۍ ښودل شوې، لوګر، کابل او ځینې نورې سیمې ولړزولې. دوه وار نور هم پرونه وړ مورز د زلزلې سپک ټکانونه محسوس شوي دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره جدي چلند کوي او د هغوی د خوشې کولو لپاره د هیچا واسطه نه مني. سید انور سادات پرون د شاوخوا 1.5 کیلو ګرامه نشه یي موادو او شرابو د له منځه وړلو پر مهال رسنیو ته دا خبرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې قضیې په تور نږدې 190 کسان نیول شوي او په هیڅ صورت یې نه خوشې کوي. د فاریاب امنیه قومندان جنرال عبدالنبی الهام هم وویل چې فاریاب او ځینو نورو سیمو کې طالبان د کوکنارو له کرکیلې ملاتړ کوي او وروسته یې د پروسس مراحل ترسره کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوځ د حلب ښار په ختیځ کې عملیات ځنډولې. دا خبرې د روسیې رسنیو خبرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال وویل چې په ختیځ حلب کې په عملیاتو کې ځنډ له دې سیمې د 8000 ملکیانو د ویستلو په هدف رامنځته شوی.
دویسویلشم
چې د سوریې د پوز ټول عملیات په حلب ښار کې ځنډول شوي. دا اجازه ورکوي چې په دغه ښار کې شاوخوا 8000 ملکیانو ته د ایستلو زمینه برابر شي او په دې برخه کې عملیات پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز له خپل امریکایي سال جان کیری سره تر خبرو وروسته وویل چې هغوی موافقه کړې څو روسیه او امریکایي نظامی کارپوهان د شنبې په ورځ په جنوا کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه خوشبیني وښوده، خو د عملي کېدو په اړه یې دومره ډاډ څرګند نه کړ. د امریکا د استازو جرګې یا کانګرس لاغه قانون لهم لا تړ وکړ چې په اساسي جمهور رئیس ډیر واک ورکول کیږي سو په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو بندیزونه ولګي. دا له هدا یو پخانی قانون په اساس جوړ شوی چې په خای هم کرملن په غوسه کړی و. دا له هچې په رسمي ډول د ماګنیسکی د بشري حقوقو د حساب ورکون نړیوال قانون په نوم یادېږي. د امریکا د سنا جرګې لخوا پرون په دوه نوي موافق او وو مخالف رایو تصویب شو. او د برتانی حکومت ویلی په منځنی ختیځ کې په نیابتي جګړو کې د ایران او سعودي عربستان د خپل کېدو په اړه د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې د هغه شخصي نظریات دي. د صدر اعظم تریزا می ویان هیلن باور ویل چې د عربستان او په منځنی ختیځ کې د دې هیواد د رول په اړه د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر خاغلی بوریس جانسن سرګندونې د دې هیواد رسمي دریس نه دي. مخکې ګارډن برتانوي ورسپانې د ایټالیا له روم نه یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي چې د سیمې ځینې سیاستوال له دین نه د سیاسي اهدافو لپاره افزاري استفاده کوي او دا دردونکې ده. جانسن ویلي د همدې لپاره دغه خبره سعودي، ایران او هر بل څوک چې خپل چال لوبوي او نیابتي جګړه مخکې بیایي. دا خبر دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. و په ورې چې افغان چارواکي له طالبانو سره د سول لپاره د نو فرصتونو درامنځته کېدو خبره کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ازادې لړیو ته ویلي دي چې اوس ډیرو طالبانو درکړې چې روانه جګړه د افغانانو په ګټه نه ده او تر شایي بهرنۍ کړۍ موجود دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې د شفافیت د څار بنسټ یوه نظر پوښتنه کوي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر کو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د امریکا د دفاع وزارت لپاره نومول شوی نوی مشر یو الهام بخونکی رهبر بلل. افغان او امریکایي چارواکو له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه مشوره اندېښنه څرګنده کړې. په دې موضوع به ریپورت واورو که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د استبدادي رژیمونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث مل یاده مباحثه. دا د ازادۍ رادیو ده. افغان چارواکي ویل طالبانو سره د سولې لپاره ډیر ښه فرصتونه رامنځته شوي. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رادیو ته وکړه. ویل چې اوس ډیرو طالبانو درکړې چې روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي او تر شایي بهرنۍ کړۍ موجود دي. ښاغلی زاخلوال همداراز ویل چې افغان حکومت له پاکستان د سولې په باب سن نه غواړي خو همدومره دي وکړي چې له طالبانو د ملاتړ نه کوي. صفي الله ستانکزی په اړه نور جزئیات تراوري.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلې چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شایې بهرنۍ کړۍ موجود دي.
رابطه های مستقیم موثرترین راي یک درک متقابل و
ښاغلی زاخلوال وایي د سولې په تړاو د متقابل درک او ښې هڅې لپاره یو مؤثره لاره مستقیم اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تا باندې د جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجود دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. خغلی زاخلوال همدا راز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابت کړ چې د افغانانو ترمنځ مستقیمی خبرې د سولې د پروسې رښتینی انزور وړاندې کړ او طالبان هم دا لار کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرحېږي چې سورزی وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه د هغوی وروستی دریځ هیله بخونکی و ارزاو. په پاکستان کې افغان سفیر خغلی زاخلوال د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول پاړه ویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. خغلی زاخلوال ویل پاکستان دی یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه ترې کوي. موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د داخل وال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینۍ وړو بللې ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړمه ورځ په یو غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي، دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو ناوړی و موریدل چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې حضرت عمر زاخلوال وای ل طالبانو سره د اصول لپاره نوې هلي او فرصتونه رامنځته شوې دي. بلخوا ته افغان او امریکایي چارواکو له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه شور اندېښنه څرګنده کړې. د افغان حکومت او امریکا پوځي او امنیتي چارواکي وای له طالبانو سره د روسیې همکاري به د افغانستان امنیتي وضعیت لا پسې پیچلې کړي. رضوان مراد په دې اړه یو رپورت لري.
روسی چارواکي د اورالس د کوپیسک خارګوټي په کم شپږ نومي زندان کې د 2012 کال ناکراری یو تنظیم شوی بلوا غني. خود بشري حقوقو فعالان او د زندانيانو خپلوان وای بنديانو د دوامدار شکنجه پر وړاندې غک پورته کړی دی. شوخایونیم کال کېږي چې د دې پیښې په تړاو د نیول شو ولسو کسانو محاکمه دوام لري او فعالان وای ډېر کم تمل لري چې په دې قضيه کې به عدالت راڅرګند شي. د اروپا د زندانونو د قضایي داو په شبکه کې د روسي استازي الکسی لفټیف چې د پورسک د زندان د پیښې محاکمه ساري ازادي راډیو ته ویل:
Мы считаем, что само по себе обвинение и уголовное преследование заключенных
مش پدې باور یو چې پر زندانانو دا تورونه او د هغوی جنایي محکمه هیڅ توجیه نه لري. هغه ځکه چې زندانانو لخپل حقونو څخه د دفاع په لړ کې مظاهره کوله، ځانونه لشکنجه ساتل او هغوی دا کار په سولیزه توګه کاوه.
روسی چارواکو د پورسک د زندان د مظاهرې د پیښې وروسته د دې زندان مسؤل میخانوف لخپلې وظیفې څخه د ناوړه استفادې او له زندانیانو او د هغوی لخپلوانو سره د ناوړه چلند له امله درې کاله له وظیفې لرې کړ. خو فعالان او د زندانیانو خپلوان وایي د میخانوف لرې کول له سزا څخه د هغه د ژغورلو لپاره د څارنوالانو یوه دسیسه وه.
دوستانو د تیروتن لکبل از موږ معذرت و منی. هغه رپورت چې د طالبانو او روسیې ترمنځ پاړي کو د افغان او امریکایي چارواکو د اندېښنې پاړه رضوان مراد چمتو کړو. دا خې پرسه مو د رضوان مراد یو بل رپورت درواورو. وس پر شو دغه رپورت چې افغان او امریکایي چارواکو د طالبانو او روسیې ترمنځ پاړي کو اندېښنه خودل رضوان مراد وړاندې کړي.
افغان او امریکایي مقامات د روسیې او طالب استازو ترمنځ د وروستیو کتنو په باب خبر شو رپورټونو سخت اندېښمن کړی دي. رویټرز خبري اژانس د لوړد به افغان امنیتي مقام په حواله چې نوم نه دی ذکر شوی وایي له طالبانو سره د روسیې تماس او همکاري یو نوی خطرناک بهیر دی. په مسکو او تاجکستان کې د روسیې او طالب استازو ترمنځ د غونډو رپورټونه د افغانستان استخباراتي مقامات اندېښمن کړي او ویره لري چې دا ارتباط ښایي طالبانو ته د وسلو او مالی سرچینو تر بریده رسیدلی وي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د امنیت قومندان قسیم جنگلباغ له قوله وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالسلام په تاجکستان کې د روسیې او طالبانو ترمنځ په غونډه کې د طالبانو استازیتوب کړی دی. دغه راز د افغانستان د جمهوری ریاست یو منبع د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې روسی مقاماتو په مسکو کې هم له طالبانو سره کتنه کړې ده. د افغان چارواکو د اندېښنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن تېره اونۍ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل روسیا په افغانستان کې د بدنیت لاسوهنې په هدف له پاکستان او ایران سره یو ځای شوې ده. د جنرال نیکلسن په وینا روسیا هڅه کوي چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو زمینه برابر شي. امریکایي او افغان مقامات تر دې مخکې هم ویلي چې روسیا په دې پلمه چې ګواکې داعش ځپي له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبانو هم له روسیې سره د خپل تماس موضوع نه درد کړي او وایي چې له طالبانو سره د روسانو اړیکه له 2008 کال راهیسې ده، خو دا ارتباط تر سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدود ده. د افغانستان په جمهوری ریاست کې ځینې سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي د دوی د معلوماتو له مخې هم تر دې دمه د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکه سیاسي بڼه لري. روسیا بیا دا اندېښنه ردوي او ټینګار کوي چې په دې اړه خبرې شوې رپورټونه حقیقت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخروفا د چهارشنبه پر ورځ ویل موږ په وار وار ویلي چې روسیې له طالبانو سره هیڅ ډول پټ تماس او یا خبرې نه دي کړي او نه هم مسکو طالبانو ته کوم ډول ملاتړ برابروي. دغه راز په کابل کې روسیې سفیر الکساندر ماتیچ کې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې رد کړ چې ګواکې هیواد یې له طالبانو ملاتړ کوي. افغان حکومت لخپل لوري وای د افغانستان لټولو گاونډیانو تمه او غوښتنه لري چې خپل روابط د دولتونو په سطح وساتي. د جمهوریت ریاست مرستیال وای شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
افغانستان باید یک حکومت مستقل انتظار داره که تمام کشورهای منطقه و همسایه در پرتو رابطه نیک و احترام متقابل رابطه دولت با دولت با افغانستان داشته باشد و همین رابطه سبب میشه که همکاری های ما بیش از هر وقت دیگر
افغان چارواکی او د خلکو استازي اندېښنه لري چې کله طالبان سره د روسي همکاري او پوزي او مالی ملاتړ موجود وي نو دا به د افغانستان پر وړاندې جګړه کې یو نوی تحول وي او د دې هیواد د سولې او ثبات د هڅو پر وړاندې به نور خنډونه هم اوچت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د شفافیت د څار د بنسټ یو نظر پوښتنه ښیي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې نظر پوښتنې د نتایجو د تشریح پر مهال وویل اداري فساد د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
یوه نظر پوښتنه ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې د 2014 میلادي کال په نسبت پکې 1 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی دی. دا نظر پوښتنه چې په 34 ولایتونو کې له 1800 کسانو سره د مرکو له لارې شوې ښیي چې مرکه کوونکي اوس مهال د فساد وضعیت له تیرو 2 کلونو څخه ناوړه ګڼي. د دغو مرکه کوونکو 80% محاکم او څارنوالۍ فاسد ادارې ګڼلې دي. دغه مرکه کوونکي چې کله ناکله له محاکمو سره مخ شوي وایي چې له دوی څخه په شاوخوا 55% مواردو کې رشوت غوښتل شوی دی. همدارنګه کابو نیمایي خلک چې د دغه فساد شاهدان دي وایي چې موضوع مسؤول ادارو ته ویلې ده. بلخوا ډیری خلک په دې باور دي چې مسؤول ادارو ته د رشوت په اړه د راپورونو سپارلو کومه ګټه نه ده کړې. د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د تشریح کولو پر مهال وویل اداري فساد د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
رشوت که سالانه مردم افغانستان میپردازن حدود 3 میلیارد ډالر را فعلا میده.
کوم رشوت چې د افغانستان خلک په کال کې ورکوي اوس 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. تقریبا 1 میلیارد ډالر هغه رقم دی چې موږ په 2013 کال کې سروې کړی و. اوس د افغانستان خلک د پخوا په نسبت څه باندې 1 میلیارد ډالر زیات رشوت ورکوي. رشوت د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. د بنسټونو انحصار، کوچنی فساد او رشوت چې خلک ورکوي دا جمع شوي او په یو لوی امنیتي ګواښ بدل شوی دی.
ښاغلی افضلی له حکومت غواړي چې له فساد سره د جدي مبارزې په مقصد دی له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي او د دې ترڅنګ د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نظارتي کمیسیون ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې فساد په افغانستان کې د یوې جدي ستونزې په توګه پر ځای پاتې دی. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اداري فساد له پلوه په نړۍ کې د لومړي یا دوهم هیواد په نوم یاد شوی دی. د ملګرو ملتو د شفافیت د سار سازمان د راپور له مخې چې تیر کال خپور شو افغانستان د سومالی او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد کې دوهم مقام لري. که څه هم د ملي یووالي حکومت له 2 کلونو راهیسې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وروستی راپور وایي چې په افغانستان کې له ناامنۍ او بیکارۍ وروسته اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې افغانان ورسره مخ دي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر دامنیک جرمی چې د شفافیت د سار بنسټ په دغه غونډه کې حاضر و وی ویل د عدالت په پلي کولو کې باید مقام او منصب په پام کې ونه نیول شي. د وی هغه کسان چې د افغانستان له خلکو پیسې غلا کوي باید خلکو ته ځواب ورکړي.
د ملي یووالي حکومت ته زما مشوره دا ده چې وښي عدالت پرته د مقام او منصب په پام کې نیولو سره پلي کیږي. بریتانیا د افغانستان د مرستندویه هیواد په توګه غواړي زموږ پیسې چې په دې هیواد کې لګول کیږي باید د افغانستان د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. موږ غواړو فساد چې په هره سطح کې وي باید پر ضد یې مبارزه وشي.
د افغانستان جمهوری ریاست د شفافیت د سار بنسټ د راپور په اړه وایي چې د ملي یووالي حکومت د خپل جوړښت له پیل راهیسي د اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړې ده. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی آزادی راډیو ته وویل فساد اوسنی حکومت ته له تیر حکومت څخه د میراث په توګه پاتې دی.
لومړی دا چې د حکومت مشروعیت د خلکو له رایو څخه اخیستل شوی، خو فساد یو میراث دی او د ملي یووالي حکومت ته میراث شوی دی.
د مرتضوی په خبره په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې اصلاحات، په ځینو دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستمونو نصبول، د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول او د فساد پر ضد مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړول هغه هڅې دي چې حکومت د فساد پر وړاندې کړي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په ناسته کې د اروپایي ټولنې مرستیال جورج کیننګ هم وویل فساد د بلوا سبب کیږي او د سولې او پرمختګ مخه نیسي. د ژمنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د ماموریت وروسته به خپل سیاسي سلاحکاران افغانستان ته راولیږي چې د فساد ضد مبارزه کې مشورې ورکړي.
د شفافیت د څار د ادارې د سروې په اړه مو رپورټ واورېده. همدا اداره وایي چې په ټول هیواد کې 95% خلک د فساد څخه اغېزمن شوي. د دوی ترسره شوې سروې له مخې وایي خلک عدلي او قضایي ادارو، ښاروالۍ او بیانورو ادارو کې د فساد د شتون په اړه نظر ورکوي. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د روڼتیا څار اداره وایي د 2 کلنې ترسره شوې سروې له مخې په هیواد کې 95% خلک له فساده متضرر دي. دا څرګندونې په ننګرهار کې د روڼتیا څار ادارې مشر ډاکټر محمد حنیف هاشمي د فساد پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وکړې چې د جلال آباد ښار په سپینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. نوموړي وویل د دې سروې له مخې ناامني، فساد او بیکاري د خلکو سترې اندېښنې دي.
95% خلک د فساد نه متضرر دي او همدارنګه تقریبا 9% خلک په دې باور دي چې حالت خراب دي او سم لور ته روان نه دی. همدارنګه په دې کې تقریبا چې د ټولو نه جدي ستونزه ده هغه نه امنی ده او ورپسې بیا بیکاري او بیا فساد او مونږ تقریبا 95% په دې سروې باندې باور یو. دا سروې دا ښایي چې دغه ټولو ټولو ادارو کې هغه فساد ترین یعنی چې زیات فساد پکې دی هغه عدلي قضایي ارګانونه دي، ورپسې ښاروالۍ ده او بیا نور ادارې دي.
مدني فعال استاد اسدالله لاروی وایي د زورواکو پرته نور ټول ولس د فساد څخه متضرر دی او له دې حقیقت څخه سترګې نشي پټولی. نوموړی وایي فساد یوازې رشوت ورکول نه دي، د ځمکو غصب، اقتصادي مافیا، له واک څخه ناوړه استفاده، دا ټول په فساد کې راځي او ننګرهار د دې ستونزو ښکار دی.
کتاسی په ننګرهار ولایت کې د غصب موضوع ته متوجه شي، د مخدره موادو قاچاق ته، د انسان قاچاق ته او اقتصادي مافیا ته، دا ټول اړخونه که په نظر کې ونیسي نو بیا موږ پوهیږو چې فساد په کومه کچا دی. خو ضروري خبره دلته ده چې ولسونه نور په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي او دې مبارزې ته ملا وتړي.
په ختیځ سیمه کې د فساد پر ضد د مبارزې رئیس احمد شاه نبی مومند د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او د هغه په خبره د فساد پر ضد مبارزه کې د خلکو، رسنیو او مدني فعالانو همکاري ضرور ده. نوموړي پر ټولو خلکو غږ وکړ که د هر ادارې یا شخص په اړه د فساد اسناد موجود وي له دوی سره دې شریک کړي چې په وخت اقدام وکړي.
په خپل هوادوالو باندې غږ کوو چې دوی چې په هر اداره کې، په هر بخش کې، که په ملکي او که په نظامي اداراتو کې دوی مشکلات کوي او دوی ځینې بعضې خلک رشوت غوښتنه کوي، نو انشاءالله موږ د قانون مطابق د دې مشکلات رسیدګي
کوو. د دیسمبر 9 چې د فساد پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځ سره برابر ده، په ننګرهار کې د روڼتیا څار ادارې دا ورځ داسې مهال ونمانځله چې په دې ولایت کې لا هم خلک د ځمکو غصب، یو شمیر ادارو کې د رشوت اخیستلو او د اقتصادي مافیا حاکمیت په اړه اندېښمن دي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپښه وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړی محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو تاسو کا انټرنیټ لري نو azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. هلته زموږ د فیسبوک لینک هم موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ زموږ پر مطالبو خپل نظر راته ووایئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د امریکا د دفاع د وزارت لپاره نومول شوی نوی مشر یو الهام بخونکی رهبر بللی. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل متقاعد جنرال جیمز ماتیس د افغانستان او د سیمې په اړه ښه تجربه لري. د امریکا منتخب ولسمشر د ماتیس په ګډون درې متقاعد جنرال د لوړو حکومتي پوسټونو لپاره نومولي. د انتخابونو یو لړ پوښتنې راپورته کړي چې ولې ډونالډ ټرمپ په خپله کابینه کې زیات شمیر پوځي څېرې ځای پر ځای کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور ستوري لرونکي متقاعد جنرال جان کیلي د کورنی امنیت د وزارت د مشرې لپاره نومول دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پولو د کنټرول او کډوالۍ په ګډون له هغو برخو څارنه کوي چې د ډونالډ ټرمپ لپاره اهمیت لري. ټرمپ د دفاع د وزارت لپاره د سمندري ځواکونو یو پخوانی قومندان جیمز ماتیس او د ملي امنیت د صلاحکار پوسټه متقاعد جنرال مایکل فلن نومولي دي. جان کلی او جیمز ماتیس د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا تایید ته اړتیا لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د دفاع د وزارت د مشرۍ لپاره د جیمز ماتیس غوره کول یو مناسب اقدام ګڼي. جنرال نیکلسن ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل
When I was a colonel in Afghanistan in 2006, General Mattis was a four-star general and I had the
دوی ماچ په 2008 کال کې په افغانستان کې د ډګروال په توګه وظیفه تر سره کوله. ماتس یو څلور ستوري لرونکي جنرالو. ما فرصت پیدا کړ چې له هغه سره ووینم. هغه یو الهام بخونکې مشر دی. هغه ماته هغه محل چې په ننګرهار ولایت کې سخت جګړه روانه و الهام وبخه. فکر کوم که هغه ته اچینو موږ به د افغانستان او د سیمې په اړه د ژورې تجربه لرونکي د دفاع وزیر لرو. هغه به زموږ د پرمختللو لپاره یو عالی مشر رامنځته کړي. په متحده ایالاتو کې داسې اندېښنې پورته شوې چې د ملکي او پوځي ادارو د رهبرۍ لپاره چې ملکي اشخاص یې باید مشري وکړي د پخوانیو پوځي قمندانانو ټاکل به د متحده ایالاتو د ډیموکراسۍ بنسټ لګواښ سره مخ کړي. د امریکا پخوانی پوځي قمندان جنرال ډیوډ بارنو فرانس پریس اژانس ته ویلي کله چې تاسو په کابینه کې د فام وړ شمیر پوځي څیرې پر ځای کړئ نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې دوی به د یو هیواد ملکي وضعیت کنټرول کړي او که څنګه. فرانس پریس لیکي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د مشرۍ لپاره یو بل پخوانی جنرال ډیوډ پیټرایس په نظر کې نیول شوی دی. داسې اوازې هم شته چې د امریکا پخوانی امیر البحر مایکل راجرز به د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ادارې مشرۍ ته ونومول شي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. جان کیری وویل چې دا واک غوښتنې او د استبداد د پخواني شوروي اتحاد په ځینو جمهوریتونو اروپا او امریکا کې د بشري حقونو دفاع ځنډنې کوي. جان کیری دا خبره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې چې د جرمني په هامبورګ کې جوړه شوې وکړه. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملا دا کارونه لیدل شوي دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی. واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اورېدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي. کیری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله او وی ویل که دغه سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد ته به لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوې او د جمعې پورز به هم ادامه ولري. د یوکرین کړکیچ د یاد سازمان د سګنۍ غونډې یو بل توده موضوع ده. امریکا د بهرنی چارو وزیر خاغلی کری ویل هیواد به د یوکرین په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتن کوي. خاغلی کری ویل د یوکرین د جګړې د ختمولو لپاره د منسک د تړون په بشپړ عملی کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. د تړون د یوکرین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د کیلو خو ترمنز لاسلیک شوی و. په یوکرین کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلوی او دولتي پوځیانو ترمنز پیل شوې چې پکې 9200 تنه وژل شوې دي. د دې جګړې عمده لامل له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل و.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري په همدې ریپورت سره ورسېدلو. اته نیمو بجو ته یو اربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي او شمیر ګوندی هیوادونه په افغانستان کې پلاسوانې سراڅه کوي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ په جګړه کې چې له تیرو دوو ورځو راهیسې دوام لري تر اوسه څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره جدي چلند کوي او د دې برخې د تورونو د خوشي کولو لپاره به د هیچا واسطې رابطې ونه مني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوځ د حلب ښار په ختیځ کې عملیات ځنډولي دي. د امریکا د اساسي جرګې یا کانګرس له هغه قانوني لهې ملاتړ کړی چې په اساسي جمهور رئیس ډېر واک ورکوي څو په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په سرغړونکو بندیزونه ولګي. او د برتانیې حکومت وایي په منځني ختیځ کې په نیابتي جګړو کې د ایران او سعودي عربستان د ښکېلتیا په اړه د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې د هغه شخصي نظریات دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه satiradio.com کې هم وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو او عموما موږ د جمعې په ورځ د اته نیمو بجو په خبرونه کې یو کلی سرخه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو مخکې له دې نه چې په کابل سټوډیو کې زموږ همکار د ډرامې پر موضوع له خپل میلمه سره بحث ولري، پام وکړئ یو کلی زرخه ګونه ډرامه ده.
یو کلی زر غاگونه
گران اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د کارکونکو ترمنځ د شزی یا نارینه په نامه فرق کول تبعیض ګڼل کیږي او تبعیض په اسلام او قانون کې جرم یا ګناه ده. راځي په دې برخه کې واورو چې ګلالۍ د خپلې خواشي شاګولې ترور پر اتا ګولې دومره غمجنه کیږي.
ملک صاحب اجازه ده؟
راځه راځه سیدا، په خو وخت کې راغلی.
او بخه ما ته پته ما وای. سلام علیکم.
وعلیکم السلام سید وروره، ستاسو راتګه مخکې موږ په ځینو مسایلو خبرې وکړې.
خخه ما ماغه پیشنهادونه تیار لیکلی، اما د دې چې ولسوالۍ ته یوسو
وایم کور دی ودان منشي دی وستا غوندې په کار پوسړای دی.
اسې می تعریف کوي ملک صاحب، هغه عمرم تکړه نه يم چې تاسو فکر کوئ.
نه نه زاسې دې چا تعریف نکو سیدا، مو خبر شو چې د خزو شورا هم ځینې غوښتنې یاداش کړې دي.
خخه د خزو شورا څه غوښتنې لري؟
د خزو شورا یو ډیره ښه غوښتنه لري سیدا. دا د خزو شورا ته ګوره څومره د خزو د پیاوړي کولو لپاره مهمه ده.
ډیر ښه دی چې زموږ د کلي ښځې ښه پرمختګ وکړي او ستونزې حل شي.
هو پوهیږې، د خزو شورا غواړي چې همدا کورنۍ کورس په رسمي کورس بدل شي او مرسته مو سره وشي.
یعنی غواړي چې د سواد زده کړې رسمي کورس ورته جوړ شي.
هو دا غوښتنه یې له وخت سره مناسبه غوښتنه ده او کیدای شي چې قبول هم شي.
او ځکه چې زموږ سیمه ییزه شورا نوې ده، تر اوسه یې ډیر وخت نه دی وتلی. دا هم ډیره ګرانه غوښتنه نه ده، خو ګټه یې واقعا ډیره ده.
هو چیرته چې د زده کړې او سواد خبرې وي هغه بې ګټې نه دي سیده. راځئ موږ هم د نارینه وو لپاره د سواد د زده کړې د کورس غوښتنه وکړو.
عمیره ته به م وایې چې دا د ګلالۍ خواښي څنګه راغله؟
نه نه شاګلې ترورې، ولې به داسې وایم؟ خدای دې هر کله راوله، خو ډېر ځن وروسته راغلې.
هو عمیره، قسم زوی مې له ښاره راغلی، خپلوانې دیدن ته راتله، زه هم ډېره مصروفه وم.
هو خبره شوم، احمد وویل چې قسم راغلی، خو زه هم درته کمه یم، نیت مې و چې درکره درشم.
خدای دې راوله.
بختوره شاګلې ترورې، چې زوی دې دومره درس ویلی، شکر چې ښه باسواده دی.
ای عمیره، کمې بخت ښه وی، اوس به مې نسیم زوی ژوندی و، ګلالۍ به مې د کورن ګور وه.
هو زما لور به همداسې نه خورېدلی. ګلالۍ لور مې په همزولو کې سر وه، خوله یې له خندا تشه نه وه.
هو ګلالۍ ډېره ماته شوې ده، له خپلو همزولو لرې لرې ګرځي. اوس په دې هم خفه یم، یوه شیبه مې له فکره نه ده وتلې.
څه چاره لرو ترورې، څه مو لاسته راځي؟
عمیره وایي له پیښې تېښته نشته، یوه لاره خو باید ورته پیدا کړو.
څنګه لاره به ورته پیدا کړو ترورې؟
څنګه لاره چې نورو ورته پیدا کړې؟ په دې دنیا کې داسې زړه نشته چې درد نه وي لیدلی.
پوه نه شوم شاګلې ترورې، یعنی څه؟
عمیره، ما او د قسم پلار فیصله کړې چې ګلالۍ خپل بل زوی قسم ته نکاح کړو. خیر که خدایا، خیر.
ګلالۍ ګلالۍ، جوبله خو نه شوې، چیرته دې منډه واخیسته؟
صبر عمیره، چې زم درشم. ګلالۍ ګور خو مې جوبله نه شوه.
راځه دې مخامخ کوټې ته، پام کوه چې شیشې د پښو کې بلاړې نه شي.
وای غټه نجلۍ یې، دومره لوښي دې مات کړه.
ګلالۍ مور دې جار شه، پښې خو دې جوبلې نه شوې؟
نه مورې، څه نه دي شوې.
ځه ښه دی چې روغه یې، لږ پام کوه، اوس خو وړه نه یې. که نسیم زوی مې ژوندی وای، اوس به د بچیانو مور وې.
ما ته دا خبرې مه کوئ، مخکې چې زه کوټې ته درغلم تاسو څه ویله؟
وای لورې، ستا نه ځکه لوښي ولوېدل؟
موږ هم ډېر خوشحاله نه یو ګلالۍ، داسې کارونه مه کوه، بله چاره نشته، مجبوره یو.
لورې ته اوس مه ژاړه، تر اوسه خو هېڅ هم نه دي شوې.
مورې
عمیره، دا معلومه خبره ده، لور ته دې داسې خبرې مه کوه. اوس هم موږ د خپل زوی د مرګ نه وروسته ګلالۍ ته ډېر صبر کړی.
چې صبر هم ونه کړې زه یې نه منم.
غلی شه لورې.
خیر، دا خبرې نارینه سپینوي، ما یوازې خبرې کړې.
هی عبیده، هغه زما پنسل خو راکه.
کومه دې مریمې، ما سره خو نشته.
وی دا مخکې مې درد نه کړ.
او هغه دې د دروازې خولې کې ده،
ما همالته اچولی و. ورشه راته را وایخله، چې زه مې بیا د ریاضي سوالونه حلوم.
زه خپل هم پښې لرې، ورشه وایخله.
ښه زی اخلم، خو صبر چې زه مور ته ووایم چې عبید درس نه لیکي، ستا په موبایل کې ګیم وهي.
ښه دا دې درس وایم.
وی مریمې، دا په کوټې کې څه حال دی؟ دا د عبید جامو ته ګوره، اجربو ته یې ګوره.
مورې ورته مې وویل چې هر شی په خپل ځای کې کېده، زما په خبره ونه شو.
مورې ما درس ویلې.
اخ دروغ وایې، تر اوسه ګیم وه.
ښه آفرین، درس دې وایه. مریمې ته پاسې د کوټې ګدوادي ټوله کړه.
مورې زه درس لیکم، دا د عبید شیان دي.
توبه توبه، نو چې د عبید دې نه ټولوې، په هغه هله کې ټولوې، پاسې دا لکه او جنې کارونه معلوم وي.
ښه سمه ده، ټولوم یې.
اوس پوه شوې مورې؟ مریم ته وایه چې زما بوټونه په خټو دي، هغه هم پاکي.
هو سمه ده، درس مې پاتې دی، زه به ستا بوټونه پاکوم.
ډېره ژبه مه کوه، چې تر څو دې خپل کار نه وي خلاص کړی، ودې نه وینم چې کتاب ته کینې.
نقصې
دادا، ګډوډي هم ټوله شوه.
آفرین، یو بل کار هم وکه بیا کینه، هغه د ورور بوټونه دې هم پاکه.
ښه مورې، او به د کوم ورځ ما بوټونه را ته پاکي
اوه زه خو نجلۍ نه یم چې کار وکم
اوف دا څومره په خټو دي
مریم یې وریرې څه کوي ولې د چرت خراب دی
سلام سید کاکا د بوټونو برش لټوم
وعلیکم سلام ته د اوبید بوټونه پاکوي چیرته دی خپل اوبید
کوټه کې دی
اوبایده وا اوبایده
سید کاکا
راشه خپل بوټونه دی خپل پاکه ته نه شرمېږي چې بوټونه دی خور در پاکوي
مور مې ورته وویل چې پاکې کی
اوبایده نور نو وړوکی نه یې دا څه حال روان دی خیر اوس د شورا غونډې ته ځم زه به مې بیا مسافر لالا ورندارې سره خبرې وکم
ښه نور مې خپل کار خپله کوم
اول به دې ویلی وای اوس مې تره ته ووایم چې په دسترخان د اوبو جګ مخ ته ایښی وي اوبه له ما غواړي
های های زامن دغسې مفتخاره مخته کوي خود به بله ورځ د مور او پلار په درد نه خوري
امر صاحب مخته شئ
مولوی صاحب او ملک صاحب که څه هم موږ د رقیب د کور د تلاشۍ امر لرو خو ستاسو مرسته راسره شرط ده
هو مولوی صاحب امر صاحب ښه خبره کوي دا خو حتمي ده کله چې څوک د کور د تلاشۍ لپاره ځي یو باید د هماغه کور د تلاشۍ امر ولري بل باید د کلي ملا امام یا وکیل او یا هم څوک ګاونډیان ورسره وي
خیر اوسې ملک صاحب همداسې ده خو همدا معلومات ټولو کلیوالو ته ورسوئ ځکه ډېر کله د تلاشۍ په نوم خلکو غلطه استفاده کړې
هو دا دې راورسېدو په خیر
اجازه د مولوی صاحب دروازه به ور وټکوم
هو سمه ده
خدای دې وکړي چې رفیق خان کور کې وي
زموږ د راپور له مخې خوند اوس باید په کور کې وي
پولیس مولوی صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام امر وکړئ
رقیب خان ورختا کیګم امر صاحب غواړي ستا کور ته لاشي کی
څه ولې نه نه اجازه نشته
وروره مونږ امر لرو مونږ ستا په کور شکمن یو مونږ ته راپور راغلی چې ستا په کور کې نشه یي مواد دي
ته څه وایې وروره وایم پرې مېږدی له دې غلطه راپورونو سره مو زه نو تا پرېږدم چې لی وړل نارینه پولیس سره دې زما کور ته ننوځې مولوی صاحب ته خپله ووایه چې دا کار د کولو دی
امر صاحب دا رقیب ښه وایي تاسې ولې ښځینه پولیس نه دي در سره راوستي تاسې باید ښځینه پولیس یې درلودی
مولوی صاحب زموږ ښځینه پولیس به اوس راورسېږي هغوی یوې بلې تلاشۍ ته تللې وې
ښه سمه ده نو
دا څومره ښه ښځینه پولیس یې شته بیا دې نو ښځینه یې ووتاغ د ګوښه شي
های های مونږ هم عجیب خلک یو ښځینه پولیس یې غواړو خو خپله خور او لور نه پرېږدو چې پولیس یې شي همدا زموږ خویندې او میندې ښځینه پولیس ته اړتیا لري خوب قدر نه پوهیږو
السلام علیکم صاحب امر وکي
وعلیکم السلام تورن وحیدې ساتمن عقیله او بریدمن نسرین تاسو د کور دننه د کوټو تلاشی وکي هدف معلوم دی
بلې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 43 دقیقې د تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې 180مه برخه واوریده خو د ډرامې د یو موضوع په اړه ژوندۍ بحث لرو درنو اوریدونکو په اسلامي او په تیر بیا په افغاني ټولنه کې نارینه پولیس نشي کولای مشکوکې میرمنې وپلټي ل دې وړاندې ځینو څیړنو ښودلي چې له دوی څخه په استفادې په افغاني ټولنه کې ډول ډول جرمونه اسانه ترسره کیږي په ډرامه کې مو بیا واوریدل چې څنګه ښځینه پولیس کولای شي د یو کور د پلټنې په وخت کې له نارینه پولیس سره مرسته وکړي عدلی او امنیتی بنسټونه خپل هدف ته ورسوي نو نن تر نه بجو پورې په همدې اړه یعنی په یو ټولنه کې د ښځینه پولیسو د څرنګه کار او د جرمونو څخه د پاک چاپریال لپاره د هغوی په اهمیت غږیږو زه یوسف زدران مو په خبرونه کې را سره د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو او جنډر ریاست مرستیال سمنوال عبد غالب میاخیل دی غالب میاخیل سپ خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشه
مننه تشکر تاسو نه مننه
مننه هر کله راشد رنوردونکو تاسو ته هم خراغلاس وایم په خبرونه کې هم کول شي برخه واخلی. 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو زمونږ د غږ ثبتون کې ماشین شمیره ده. کولی شیرته غږیز پیغامونه پرېږدئ. میاخر صاحب، یو عمومي امنیت ته تاسو ته راځو د بحث لپاره. بله موضوع دا ده چې په ټولنه کې بېلابېل نور جرمونه ترسره کېږي چې ممکن یوه زیاته برخه کې میرمنې ښکېلي وي. افغان حکومت دې اندېښنو ته د ځواب لپاره څه پلان او پالیسي لري؟
مننه زدران صاحب، مخکې د هغې نه چې زه ستاسو پوښتنې ته راشم، غواړم د ستاسو د ګرانو هیوادوالو د معلومات په خاطر باندې په لنډه توګه د پولیسو یا د ښځینه پولیسو شتون د پولیسو په لیکو کې دې ته یو ځغلنده نظر واچوم. تاسو ته جوته ده یا معلومه ده چې د لومړي ځل دپاره د افغانستان په تاریخ کې ښځینه پولیس د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په دوران کې چې شمیر تقریبا 8 یا 9 کسو ته رسیده شامل شوې. بیا وروسته د وخت په تیریدو سره دغه شمیر د سردار محمد داود خان په دوران کې تر 15 څخه زیات نه شو. کله چې د ثور تحول راځي منځ په 1955 کال کې د ښځینه پولیسو شمیر یو څه په پولیسو کې زیاتېږي چې شمیر تقریبا 100 یا 150 شاوخوا ته رسیږي. بیا وروسته چې کله مجاهدین واک ته رسیږي د شمیر بیرته کمیږي. یو تعداد خلق مثلا نور بهرنیو هیوادو ته ځي چې په هغې جمله کې زموږ یو تعداد ښځینه پولیس هم وظیفه پرېږدي او خپلې دندو ته ناظریږي. بیا چې کله وخت د طالبانو یا د اسلامي امارت راځي بیا هم د ژوند په ټولو ساحو کې لکه د پولیسو په برخه کې هم ښځینه پولیس خپلې دندې پرېږدي او بیخي د هیڅ سره مخامخ کیږي د پولیس لیک د ښځو د شتون په اساس باندې. بیا کله چې د بند توافقاتو په نتیجه کې د محترم حامد کرزي په مشرۍ دولت منځ راځي، نوی دولت، نو تاسو ته معلومه ده چې د هغې دولت د رامنځته کېدو په وخت کې لکه چې په ټولو ساحو کې یو تعداد تغییرات یا بدلونونه منځته راغلل او ښځو ته هم د دې فرصت مساعد شو، د دې موقع په لاس ورغله چې د ژوند په ټولو برخو کې برخه واخلي. د هغې جملې څخه د پولیسو په لیکو کې هم د ښځو د جلب و جذب پروسه ګړندۍ شوله او یو تعداد خویندې زموږ راغلي د پولیسو لیکو ته. خو بیا هم شمیر ډیر محدود و چې مونږ ویلو شو چې
دغه اصلي هدف چې جلب و جذب پروسه پیل شو تاسو ویل چې لیو اوږده انتظار ورسته، بیا اصلي هدف څه دی؟
اصلي هدف خو اسند تاسو ته باید جواب معلومه شي لکه یو ټولنه چې نور خزینه او تارتیا لري د ژوند په مختلفو برخو کې لکه خزینه ډاکټر ته موږ ضرورت لرو، خزینه انجینر ته موږ ضرورت لرو، خزینه معلم ته ضرورت لرو، همداسې خزینه پولیسو ته هم اړتیا شته. دا په دې معنی چې که چېرته خزینه پولیس د پولیسو په لوکو کې نه اوسیږي نو د پولیسو دندې د مشکل یا ستونزې سره مخامخ کیږي. پرځن موږ که چېرته خزینه پولیسو نه لرو او کله غواړو چې یو کور تلاشي کړو یا پلټنه د هغه کور نه وکړو یا که چېرته د ښځو ځاني یا بدني تلاشي موږ سرته رسوو، چون افغانستان یو سنتي او اسلامي هیواد دی، دلته موږ نشو کولای چې د نارینهو څخه په دې هغه کې دننه کې کار واخلو. نو دې ته اړ یو چې موږ خزینه پولیس په د پولیسو پولیسو کو کې ولرو او د هغې څخه د اړتیا په وخت کې استفاده وکړو. او بل دا
یعنی ستاسو په نظر لکه په ډاکټرۍ، معلمې یا نورو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته ضرورت شته، په همدې برخه کې د امنیت په برخه کې هم همغسې یوه اړتیا ده؟
بل همداسې یوه اړتیا ده. ما مخکې درته وویل که چېرته موږ ښځینه پولیسو نه لرو د پولیسو په لیکو کې، نه ته نه د پلټنې په موقع کې چې د کورونو پلټنه یا بدني پلټنه د ښځو کېږي، همداسې موږ د جرمونو د مخنیوي او کاش په مورد کې هم د ښځو د شتون څخه د پولیسو په لیکو کې ډیره ګټه اخلو. موږ د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې لکه چې مخکې ما وویل په 1990 کلونو کې د ښځو شمیر تقریبا 0 کسو ته ورسېده. بیا وروسته چې د 1990 کلونو څخه وروسته تر دا چې 1995 کال اتمه میاش کې مون قرار لرو اوس د پولیسو خزینه پولیسو شمیر د 3000 شو خو په
ودی کې او د شمیرې پښتنه مام کول او د چ دوی څنګه جلب جذب کیږي د دوی هغه مهمه وظیفه چې په دې اړه غږی کو او ردونکو ته یو ځل بیا وایو چې کاچری ژوندۍ اړیکه نشي نیولای د چ تاسو د خزینه پولیسو رول څنګه غنی ا رختیا هم هغه سیارتیا د لکه په تیب او یا نورو برخو کې د دوی اړتیا ده خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته پرېږدي مونږ اخلو او درته خبرو یو اوریدونکو هم دا وخت لرو قاری سے پښتون را سره اړیکه نیولې ته ډیر زیات په خیر راغلی قاری سے محترم خبرونه ته ستړي مشه
بلې محترم صدران صاحب تاسو سلام علیکم دا ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریونکو ته او تاسو درانه ملما ته سلام علیکم نن خو موږ سره موضوع تا کړی او زائد خوشاله يم چې د دولتي راچینو څخه یو ملمن کړی دی زه یو ځل نظر ورکم په دې باره کې چې څه د فار ارڅ کې یعنی شد د ژوند دی او دا یو مور دی او خور دی او شد بهار ارشه کې د نور خلکو سره پټولنه کې د اشتراک حق لري دا حق یعنی اسلام دې ته ورکړی دی خو خبره دا ده چې دا چې ځینې ریواجات او خرافات او عنانات حاکم دي چې خور نه پیژني چې بهار ارشه کې خدمت وکړي زما پښتانه دارو تاسو د ملما څخه چې یو شزه کچېری په پولیسو کې شاملېږي نو خو د دې امنیت مهم دی او دا د نامید د کابل نشي کولای یعنی پردن یو شزه باید انجینر یو شزه باید ډاکټر یو پردن موږ پرې شوځي پردن که شزه کوم قابلیت ونه لري یا موږ ډاکټر ونه لرو خو موږ پرې شوځي او نورو ډاکټرانو ته دا په خپل یو اهم یعنی پر یو غیرت
ته
کول دي نو زما تاسو د ملما پښتانه دا ده چې امنیت مهم دی اگر مرمنې چې په پولیسو کې شامل دي یا پردن په نورو ارسو کې کار کوي دا دولت یې څومره امنیت تامینولی شي او بل خبره دا ده کچیر یو خور دی په پولیسو کې شامل دي او هغه پر لارې د بعض اشخاصو دخوا زوريږي دولت او مخالفینو ته د قانون او څومره جزا ورکولای شي څومره جزا ورکوي او بل خبره دا ده موږ په جهاتو کې وشي خلک د خبر ساجای نه لري دا اغاهي مسولیت ته چا دی دولت څومره خپل مسولیت په اړه کې اغاهي ادا کړی
بلې قاری سے پښتون لکه تاسو ولې چاغه سپ نور برخ کې اهمیت مهم دی په دې برخه کې مهم دی یعنی ممکن ډیر خلک په دې پوهیږي فکر کوي چې د دې پوهاوی د پاره یا د عملی کار لپاره څه کول مهم دی یعنی داسې خبرونه لکه د اوس جنرال سپ معلومات ورکي دا یو تاثیر غورځول شي بیا بل اخره په شفافیت باندې د غوی په امنیت باندې پارڅ باندې اند بیا تاثیر لري
بله هو زه درنګ صاحب خبره دا ده چې هغه خلک چې په شارو کې اوسېږي خو رسنۍ باغایي ورکی یا بدا مدلی ټولنی آگاهی ورکی یا به بازی وسپرزن د علم سطح تر اطرافو زدران صاحب په شارو کې لوړه ده تعلیم پارسه کې په هر ارسه کې ولیکن هغه خلک چې په جهاتو کې اوسېږي په دستونو کې اوسېږي هغه اصلا د دې خبرو څخه آگاهی نه لري اصلا او دا د آگاهی مسله زموږ د ټولو دی خو خبره
یعنی که آگاهی ورکړل شي یعنی که آگاهی ورکړل شي په هغه ورکړل شي فکر کوي چې یو تغییر راتلونکی دی
بله او کاغایي ورکړ شي ورکول شي خلک پوښي زما په فکر زما په نظر ډیر اهم تغیرات لرونکي
ډیر زیات مهرباني قرص پښتون ستاسو نظر مو اوریده او پښتنه مو واخسته سمنوال سي مهرباني
ډیر مننه د قاری صاحب څخه قاری صاحب ډیر ښه پښتنه ته اشاره وکړه ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه لکه څنګه چې ما مخکې په خپل خبرو کې وویل چې د خزینه پولیسو شتون په پولیسو کې په خوا ډیر کم او په هیڅ سره مخامخ وو ولې څنګه چې موږ هغه ته د کاری یا په برخه کې د ودند په برخه کې خپ فرصتونه او خې چانسونه ورته ورکړي دي هغه د جلب جذب پروسه هم پولیسو ته ګړندې شوې ده د کورنۍ چارو وزارت یا د پولیسو مسولیت نه یوازې د خزینه پولیسو د امنیت په برخه کې دي بلکې د پولیسو د قانون او د نورو منافذه قوانینو پاساس باندې چون پولیس د قانون اجرا کوونکی مجری دي نو د اتباو یا د اموطنانو یا د هوادوالو د مالی او ځانی ساتنې مسولیت هم د پولیسو دنده ده چې دا دنده د ټولو تزمنګ د ټولو هوادوالو د امنیت او د هغه د خوندي کېدو
غزن کار سره بل په تن دا اسمنوال صاحب چې کچیر هغه وظیفه ته پتک دغه وخت کې ضروریږي لچالو هغه کسانو ته به څه جزاء مزه ټاکل شي
ولنه نه یوازې دا چې هغه څوک چې د خزینه پولیسو د زوراینې یا د هغه سبب ګرځي دا غي د لپاره ځنګړي مقررات او د خزو د تختریخ د تریخوالي قانون شته د مخنیوي په خاطر باندې دا قانون نه موږ استفاده کو بلکې که چیرته نورې خزه په خار بازار او په نورو ځایو کې د ځنې کسانو د خوانه د زوراونې باعث شي او هغه ته مثلا په بازار یا کوڅه په نورو ځایو کې زوراونه وشي هم زموږ پولیس دا غیڅه مخنیوي کوي او هغه دشګری چې تاسو د دې شاید استی هر ورځ د کابل په خار کې زموږ د امنیتی حوزو د خوانه یو تعداد ویلګارد یا هغه کسان چې هغه په بیځایه کارونو کې د مکتبونو مخه ته دریږي او باعث د دې ګرځيږي چې خزو ته یا جنو ته ازار او اذیت ورکړي دا دشګریږي د پولیسو د خوانه امنیتی حوزو ته وړل کیږي بل اخره پلار یا نور خپل خپلوانو ته مراجعه کوي او د یو تضمین یا د تعهد په نتیجه کې به ورته خوشی کیږي
سمونه سپ تاسو د جلب او جذب خبره یاد کړه په داسې حال کې چې اوس د 12 ټولګي څخه تازه جنیم فارغيږي الکانم فارغيږي دی وخت کې د جلب او جذب پروسه اصلا څنګه ده څنګه دوی کولای شي چې کچیر دوی غواړي چې پولیسو لیکو ته راشي د څنګه پروسه ده اصلا
ډیر ښه پښتنه دی وکړه ما وختل چې موږ موضوع ته زړه شم او تاسو خپل د پښتنه زما څخه تر کړل منګه په روان کال کې تقریبا کابل خار په 15 سروي خونه زیاتو خزینه خونځیو کې یو د پوهاوی کمپاین په لاره واچو چال تمبر علاوه د دې نه چې د پوهاوی کمپاین ورکو دی ته یو تر مواد هم ورکړل توزیم کړل کا یو تر ګلاسونه کتابچې قلمونه یا ځنی
د دوی د اڅونې لپاره البته ځنی توشویق
د اڅونې په خاطر باندې نو دغه د پوهاوی کمپاین په څنګ کې مونږ د جلب او جذب پروسه هم مخته یوړل چې خوشبختانه دغه څخه مونږ راځي او یو تعداد خويندې مونږ د توا څول شو لچاري د پولیسو د لیکو سره یو ځای شي او مونږ په تیرو دوه کلونو کې دا همدغه لکه مخکې چې قاری صاحب ورته اشاره وکړه د پوهاوی کمپاینونه مونږ په مرکز ولایتونو کې په کار اچولې چې مونږ کولای شو د توغم چې په تیرو دوه کلونو کې د زرو څخه زیاتې انجونې او خځې د مسلکی زده کړو لپاره د ترکیه دوه هیواد ته واستولې چې دغه څخه الته تحصیلات په لوکلو به ترغله د پولیسو په لوکي کې اوس د دندې تر سره کوي
بله یو خو دا د جلب او جذب لپاره د دوی د اسونی پروسه ده بل پټولنو کې دا غوي پوړاندې ممکن یو بد تصویر موجود وي کورنۍ اسانه غوي ته اجازه ورنکړي چې تاسو نشئ کولای دې برخه کې شامل شي څنګه دوی ته دا کار یو ارزښتمن وخدل شي یعنی څنګه کولای شي چې دوی ارزښتمن ثابت کړي چې کسب دې برخه کار کوم زه دا د خدمت کولای شم
بیا هم لازم هم دی پښتنې ته چې دا همدغه د آگاهي د پوهاوی موضوع ده چې کورونو ته باید آگاهي او پوهاوی ورکول شي زمونږ یو تعداد د ورونه هغه د مثلا د ښوونې او روزنې د بخش څخه او د جندر بشري حقوقو د بخش څخه او د نورو بخشونو څخه د مونږ ولایاتو ته او مرکز ته ولسوالیو ته سفرونه کوي د مسجدونو د ملای امامانو سره د متنفیزونو سره او د قومي خلکو سره د نږدې خناست ولاړ کو ترڅو هغه دې تواصل چې خپل خويند یو لونه د پولیسو لیکو ته د جلب او جذب په خاطر باندې راولي
یو دا بیا هم څونه شو البته دا چې څنګه ثابت کړی چې دوی کار ځخمن دی خدای اردن کې اوس امده ته منتظر دی مرته وي خوردن کې ته زوی بل یادونه کولم غواړم چې تاسو نن صرف مونږ ته د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې لارې غږیز پیغامونه پریښی شي یو بل نوښت دا چې زمونږ د ډرامې ټیم او کسانو ته یو پیغام پری دی او توفه یې ډالې هم په نظر کې نیولې هغه هم درته درکوي چې تاسو اصلا نظر د دې موضوع په اړه باندې څه دی نو هغه اهمیت باید څنګه ثابت شي بل اخر سمنوال سره
احمد د پولیسو د دندې یا د خزینه پولیسو د دندې په دې کې چې ما مخکې په خبرو کې وویل چې دا یو تاریخي ضرورت دی، یو ټولنیز ضرورت دی چې باید ښځې په ټولنه کې د پولیسو پولیکو کې شامل شي. که چېرته یو ښځه پرځن مونږه د بیلګې په توګه زه یو مثال در کوم، که چېرته یو ښځه د تاوتریخوالي سره مخامخ اوسیږي او هغه راځي د پولیسو لیکو ته مراجعه کوي، د پولیسو امیر ته راځي، که چېرته هغه یو نارینه ته راشي، زه فکر کوم هغه مشکل چې ښځینه پولیسو ته ویلی شي نارینه ته به ونه شي ویلی، او په اسانه توګه کولی شي چې خپل مشکل ښځینه پولیسو ته ووایي او هغه به هم ډیر پورین تنګي د هغې مشکل د ځان سره واخلي او د هغې د حل لارې چارې به ولټوي. نو زه د خویندو څخه دا تقاضا لرم چې هغې د خپلو حقوقو د خوندیتوب په خاطر راشي د پولیسو سره یو ځای شي.
بله میخیل صاحب، په لنډو کې چې د خبرونه وخم په ختمېدو، تاسو له دا وخت شمیرې 3 تر رسیږي، افغان حکومت څومره اټکل لري چې باید څوک وي شمیرې؟
لکه څنګه چې په استراتیجي پلانونو کې مونږ او د کورنیو چارو وزارت په لیدلوري کې مونږ شامل کړي دي، زمونږ د پولیسو شمیر باید په څو راتلونکو کلونو کې د 10,000 څخه واوړي.
ډیره زیاته مهرباني، بیا هم په دې برخه باندې لا خبرو ته ضرورت ته، خو ډیره مهرباني ستاسو حضور نه. زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. سمنوال صاحب میاخیل.